یو خاص کار وکي متعز پانه مشته ټوله خرمه چې دغه د ایران ناراضي خاصتا د روجې په میاش کې زیاتره خرمه په کنټینرونو د ایران ناراضي او په پنځان کې ځکیږي دلته خرڅیږي. یو ځای شي چې په هلمند کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرمه او په باغونو کې کار کړی و بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه شنه نتیجه ورکړه. نو دغه خرمه په فکر کوم یو څه بازار ته ارزیده یو کوچنی سمپل و نو دا څه فکر کوم لکه هغه نمایشي کار چې وسو او بل په جلال آباد کې اوس د خرماو پر باغونو ډېر اساسي کار روان دی او د هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده هلته شجې عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکی جی پراز کی ما مخکې هم یادوري کړی و چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی هلته د سترو په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغه و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او داغه اصلاحات وکتل شي بیا وروسته دا مروج شي. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندي ورک شول نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو حاصل ولیدی. خو په کندهار کې پخوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنې شوي دي واشه درختی دي په اکثره کورونو کې ولاړ دي په بازارونو کې ولاړ دي په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دغه ځایو کې د درختی ولاړی دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی په هغه ځای کې ما په ځینې کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه یې ده او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه لري او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب ما هم کلونه پخوا بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و دغه دی درونټې بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی دغلته د خرما او باغو درونټې بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلی چې پخوا کلونه پخوا تقریبا 15-20 کال پخوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرسو دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمی دي د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړئ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونې لرونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی درس تل کال په خال ته ما دا کوېټ کوم لګي چې زه ورغلم اول کې چې ورغلم دا دشت به دی و یعنی په کوم چې زه سیدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلې و چې نه ورغلم باغونه جوړ سیو باغونه جوړ سیو ونه وی هغه منطقه ش نه سیو نو که اساسی کار وسوسی په دغه مثلا خرما ونه په قندار کې په خپل بده شار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړي ولګول سي نیالونه ولګول سي فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غوړي. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دی زراعت ریاست ته چاپیریال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي موږ د خرما ونې ویلې دي ولې خوشبختانه ست ډیره ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل به زیات ونی کرل شوی دی اوس د عینو مینې خپل په داخل د لوړ عینو مینې کې زیات د خرما ونی دی په داخل د اولی عینو مینې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی په کندهار کې موږ په تلره منایې کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بیخي مشهور دی د خرما مسجد ترته وایي د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خواجه بابا ته نزیه د نزمی خاص ته مخه مخدل ته یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه دی دغه د میدانیا وای نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرما ونې کرل شوی دی. د درایې د اول درایې او د اینمینې تر ما د دغه دوام درایې او د اینمینې تر ما بینچ په دغه علاقه کې د خرما ونې دی اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړ مورز لامه ورته کتل ډېر شعر روزل شوی او دغه څه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپله په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونې لرم هم یې په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم. دلې په شهر کې بيخي زیاتې دي انشاءالله هغه زه باوري یم چې د اینمینې آن په هر نوي کور کې چې په اینمینې کې جوړیږي د زینت ته خاطر لا یو د یوې څخه نیولې تر لس شل درخته د خرما ونې هلته کرل کېږي او ډېر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت دی د خرما ده چې په ډېره تنده او ګرمۍ کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی شوی او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمند پورې دغه د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول د ریګي علاقه ده په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بيخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقم ساحه هم لري چې اوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته نو په هغه علاقه کې بيخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دمانۍ سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دمان کې دا ښه نتیجه ورکوي. نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچیر اسلاسوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه په ایران کې ستا یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر 3000 باندې پرې شن اعلان پیدا کیږي چې هغه د ست په 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا په لڅو کلو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه‌دار ده که بې میوې ده. خو هغه معلومه ورایټیان چې بیا دې هغه موږ څخه کرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان یې زیات لري هغه بیا دې نسلګیري ځنې کوي هغه هلته زیاتې کچیرې هغه راوړل چې هغه ښه نتیجه ورکوي. او زه باوري یم چې په افغانستان کې د خرما دغه استعمال بيخي زیات دی خاصتا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي. نو خرما ښه بوټی دی باید اساسي کار ورته وسي.
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده او هغه ښه مارکیټ لري په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی په خوشحاله دي مصارف یې کم دي هر یو کولی شي چې په 1-2 لکه باندې ښه باغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي.
بله مهربان یست انجینر صاحب. خرما تاسو ویلې چې که زړې کیږ دي څوک هغه بیا څو کاله وخت نیسي لاس کاله اته کاله چې سړی پرې پوسې چې دا هغه نارینه خرما ده که نه هغه بله ښځینه خرما ده. دغه د تلقیح په باره کې زموږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح د خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا ثمر ورکوي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو. خرما مطلقا پیوندېږي نه دې ته موږ حملګیري وایو یا حمل وایو یا ګردافشانی ورته وایو
ګردافشانی
و دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردی راستل کېږي د شذنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګرځي د پولنټیوب ته ځي بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي وری چې موږ ورته وایو په وری کې هغه الکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سرته ونه رسېږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیرې څوک باغ کری نه خرماوي به مادیه کری، یوه خرما به نر کری، دغه یوه نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیر شپږ دیر درختو ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان یې هم انتقالوي، حشرات یې هم انتقالوي. خپله دغه ګردې چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایو چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلې، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانۍ تر مابینس فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سیل پولینیشن ورته وایو چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سیل پولینیشن بیا داسې دی چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لري هم ښځینه له لري، لکه انار هغه نه بیا سیل پولینیشن یا خپله ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وشي.
د ما پیادی کې زه چې کله عربستان کې وم د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچېد د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و، هلته به سره وتړ سره جوړ به کړي. بیا موږ پوښتنه در کوله چې دا ولې کوي، وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او همغسې و، خرما عربي هیوادونو کې هم ډېره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او په دې ټولو کې شته. او بل کدی خرما بله بله هغه او دا واده و کی خصوصا ګرم سیر او سیم
پرواته بیا نرم مزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زختل منز وکم دل منز را باندې کزا کیږي.
سیر تاسو منز وکي موږ به یو اعلان خپور کو بیرته زنګ درته 15 دقیقه بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر 19 پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدي د زراعت پوهنتون پخوانی استاد میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلو چې د ننګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجینر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او و به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلې هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجینر صاحب احمدي وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنې او باغونو وده کړې ده، خصوصا په ننګرهار کې هلته حاصلات ښه دي. خبرونې ته دوام ورکوو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونې ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درون اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلي. خبرونې ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجینر صاحب احمدی به څو شیبې وروسته له موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم.
او د خبرونې وروستي شیبو کې د خرما او پاک لباندې هم وغږېدو. د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اړه معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه؟ د افغانستان خلک ټول چای څښي، کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي. د څه نه ذکرې چې خپل موږ چای وکړو، خپل چای مو استفاده تر وکړو. همدا ورستي پوښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل، د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې څېړنه پر کړې و او بیا دا هغه ملي کار کړی و، کله چې کرنه کړې ده نتیجې ورکړې وه. نو زما په فکر پاک ولایت هم د کیجې دپاره، هم د ام دپاره، او هم د چای دپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهېږو چای چې دي په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري، دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده، د شپې هغه ورځې 40-50 درجه ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کېږي، د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. زدل تر د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولې په نامه یو زینتي بوټي لرم، خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسي ورکولی او په یخ کې مقاومت نسي کولی. نو زه چې څو نور ته ګورم، دا د دې د پاڼې جوړښت، خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه دا فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل د چای په رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته دا هغه نتیجه ارزه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپلو مځکو کې د چای کښتنه وکړي او دا هغه حاصلات وخت بازار ته عرضه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زهر انتقالوي، باید دا هغه خواص وکتل سي، دا هغه جنټیک وکتل سي او دا هغه د حرارت درجه، د کښت وختونه، طریقې، اندازې، دا ټول باید وڅېړل شي بیا تر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګیلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګیلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه 300 ساعته یخ ته اړتیا لري، چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګیلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي، هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټي دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پسې وي کنه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونو کې ډېر پخواني د نارنج ونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوي دي یا د تخم څخه کرل کېږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیات دی. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنې حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات دی داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنې هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په بخش کې هم داسې دی، په نور میوجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کورنۍ کې دي، دا ټوله روټو ټایپ دی، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل چې لا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرمه، دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دی، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان که تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومینې کې د عینومینې شرګوټي چې نوی شرګوټي دی تقریبا در 450 کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښي دي چې هغه د کور داخل دی، د میلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل 200 بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومینه کې یو میلمستون یو نفر ته ورجوړ کوي چې هغه تقریبا 10 ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې، په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنی لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادې پاکلم په کندهار کې څنګه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر هلتل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستانه راتل یا له ننګرهاره. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي. یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، دا چې دی هر ولایت باید کول شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې دا هغه ننګرهار حکومت په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس چې دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغس نو بادغیس و ایرات و علاقو تا چیزه او ری زفران و پسته و انجد شان زیاد کرل کیجه او چلیل هم کرل کیجه. متاسفانه موش پا کندار که ترداوس چلیل و خاص باغونه نلدو لیکن دا سیوه و درخه زیاد کیجه خو ایرات دا دیر شلیل لری دا شلیل و درخه لری او شن نویگه وست پا داغ وقتو که تقریبا د شلیل میوه دا سه یو شلش په یمیاش بعد د ډیر اساسه او شایسته میوه راوځي. دا غت نو د هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې د پراغه میوه زیات کار کوي او اصولم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروجه د پراغه کار وکړي نو بیا د ولایت د میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت د سیل متخصص د میوه اداره کوي خلک ټول د میوه سره پیږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهیږي. د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچه پلم دا شان ورته وایو زیات خلک یې په شاخبري یا په روزنه نه پوهیږي. ولې خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلمو زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغسې د الوچې درختې زیاتې لرو. د الوچې درختې بیا دلته داسې کرل کیږي لکه د توت ونې په باغونو کې لس درختې شل درختې پنځوس درختې دا کړي د دې دپاره چې هغه اولنۍ میوه ده نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوه په کندهار کې خوشبختانه د سیبو هم یو غټ باغ موجود دی چې څلور زره درختې دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
Yeah, I'm Muslim.